د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. په دې نیم ساعت خبرونه کې مو زه احمد شیبر کوربم. السلام علیکم. تخنیکی چاري امان امیرزای مختوړي. پروانه خبري مجله کې مو د افغانستان د ملي وحدت د حکومت پاړه د وی امریکایي مؤسسې په مرسته د وی سروې لنجو خبرو چې څومره افغانستان د ملي وحدت حکومت ته خلک خوشبینه دي او څومره د افغانستان راتلونکي ته هیله مند دي. د افغانستان په ارتباط نور مطالب هم لرو او په پاکستان کې مو په جماعت کې لوی چاودنې خبرو چې په لسګونو شیعه پکې وژل شوي دي. خو سمدستي خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې ویلي چې په افغانستان کې سیاسي نڅرګندتیا له بشري حقوقو څخه سرغړاوی ډېر کړی دی. وسلوالو طالبانو په کابل کې د امریکا پر پوځي قراردادیانو د برید مسؤلیت منلی او د پاکستان د سند ایالت په یو جومات کې چاودنې شل کسه وژلي او تر څلوېښتو ډېر نورې ټپیان کړي دي. د خبرونو تفصیل. د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې د 2015 میلادي کال لپاره په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې سیاسي نڅرګندتیا له بشری حقوقو سرغړاوی زیات کړی دی. دغه ادارې د 2014 کال په اوږدو کې په نوي هیوادونو کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه څېړنه کړې ده او په هغه کې لیکي د افغانستان ستونزمن سیاسي انتقال او زیاتېدونکو وسلوالو جګړو داسې نڅرګندتیا رامنځته کړې چې د بشری حقوقو په برخه کې د تیرې څه باندې یوې لسیزې لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کړې دي. ادارې اجرایي مشر کینت روت د دې راپور په مقدمه کې لیکلي چې د جګړو پر مهال د بشري حقوقو سرغړونې کولای سي سخت امنیتي ننګونې راوپاروي او پر حکومت شک کوي چې په ستونزمنو حالاتو کې د بشري حقوقو وړاندیزونه د اخلاقي لارښود په توګه وپیژني. وسلوالو طالبانو په کابل کې د امریکا پر پوځي قراردادیانو د برید مسؤلیت منلی دی. په دغه حمله کې چې پرون د کابل پر نړیوال هوایي ډګر کې وسوه، درې تنه امریکایي پوځي قراردادیان ووژل سو او یو بل ټپي سو. ویل کېږي دغه کسان د امریکا له لوري د افغان هوایي ځواکونو د روزنې لپاره استخدام سوي وو. زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان بولي، پر ټویټر پاڼې په یو پیغام کې لیکلي چې دا برید د دوی یو ملګري احسان الله لخوا سوی دی. په دې پیغام کې احسان الله د لغمان اوسیدونکو بلل سوی چې د کابل په ریوال هوایی دگر که دند تر سر کوله. پا دی پیشه که برید کون که پخپله هم وجل سویده. د افغانستان د دریم بهیر سازمان د ملي وحدت حکومت او انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د خپل سروې نتایج اعلان کړه. د دې بهیر غړي وایي په سروې کې په شلو ولایتونو کې له 2015 کسانو سره خبرې سوي چې ډیرو خلکو د امنیت تامین غوښتي او همې په انتخاباتي اصلاحاتو ټینګار کړی دی. د دغه بهیر رئیس سید احسان طاهری وایي
د افغانستان دریم بهیر موقف کاملا روښانه ده. موږ تر څو حامیو د دولت او د ملي وحدت حکومت چې د افغانستان ملي منفعت پام کې ونیسي، او که ملي منفعت بیا ستمه وارد شو بیا موږ حمایت نه کوو، مدني اعتراضات کوو. مجموعا حکومت په کابینه کې مصروف او موږ غواړو چې دینه وروسته دولت جدي توجه وکړي، دینه وروسته داسې ضعف د خپل ځان نه وښایي.
شغلای طاهری وایي د ملي وحدت حکومت او انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د سروې نتایج به له لوړ پوړو افغان چارواکو او ملګرو ملتونو سره شریک کړي. سمسون نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي نن په جنوبي ایالت سند کې په یوه شیعه جماعت کې بمی چاودنه سوي، لږتر لږه شل تنه یې وژلي او څه باندې څلوېښت نور ټپیان سوي دي. دا پیښه د شکارپور شارګوټي په لکېدیر سیمه کې د جمعې د لمانځه پر مهال سوې ده. دغه سیمه د کراچي ښار په 420 کیلومتري کې پرته ده. د سیمې د ملکي روغتون یوه ډاکټر شوکت علي ویلي چې د دې پیښې قربانیان دغه روغتون ته وروړل سوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. تر دې وړاندې سنی توندلارو مسلمانانو د شیعهګانو ادارې په نښه کړې دي او هغوی رښتونی مسلمانان نه بولي. د عراق امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې په کرکوک ښار برید کړی دی او هم په عراق او سمارا کې په جلا چاودنو کې یو ویشتنه وژل سوي دي. دوی وایي نن د اسلامي دولت ډلې د کورد تر کنټرول لاندې کرکوک ښار کې پر کوردي پېشمرګه ځواکونو د هوانونو برید وکړ چې یو لوړ پوړی کورد قمندان جنرال شیرکو فاتح او اته کوردي پوځیان پکښې ووژل سوه. د تېر دوبي رئیسي څه باندې 5 تنه کورد پېشمرګه ځواکونه هغه مهال وژل سوي چې د اسلامي دولت ډلې د عراق په شمال کې د دوی پر سنگرونو حمله کړې دي او وروسته د دوی په وړاندې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي بریدونه پیل شو. په بغداد کې بیا په باب الشرقي سیمه کې د دوو بمونو د چاودنې په پیښه کې لږ تر لږه 13 تنه ووژل شو. په سمارا کې چې د بغداد په 150 کیلومتر کې پروت دی، دوه ځانمرګ بریدکوونکو یو امنیتي پوسته په نښه کړه، درې کسه ووژل او 15 نور ټپیان شو. د مصر ولسمشر وروسته له هغه هېواد د بهر سفر لنډ کړ چې د اسلامي دولت ډلې مصري څانګې په سینای کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت واخیست. په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 10 امنیتي ځواکونه وژل شوي وو. د ولسمشر عبدالفتاح السیسی دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې سیسی به ډېر ژر له ایتوپیا څخه بیرته قاهرې ته ولاړ سي. دی هلته د افریقایي اتحادیه په سرمشریزه کې د ګډون لپاره تللی و. او روسیې اروپایي ټولنې ته خبرداری ورکړی چې پر مسکو د بندیزونو د تمدید پریکړه به د دوی اړیکې نورې هم خرابې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اروپایي ټولنې دا پریکړه کولی سي د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسیې پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د جګړو د ختمېدو چانس له خطر سره مخامخ کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پریکړه وکړه چې د کریمیا سیمې د الحاق له کبله به پر مسکو بندیزونه د دې پر ځای چې په مارچ میاشت کې موده پوره سي نور هم او خاصوی د خبرونو پای.
دا سجی رډو ما شمنې خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام مو د افغانستان د ملي وحدت د حکومت پاړه د وی سروې لنتیجو خبرو دا به پکې واوري چې افغانستان راتلونکي ته افغانان څومره هیله مند دي. د دې سروې په اړه مو د سیاسي چارو د څېړونکي نصیر جلالي نظر اخیسته.
شاید دغه غربي معیارونه دي سټاتستیک یا د سروې دي دغه تدبیر په افغاني جامعه کې یو څه مهاده پوری دونه واقع بین نه وي.
په دې خبري مجله کې مو د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان لاندې شنو هم خبرو چې د افغانستان سیاسي وضعیت ته لري. دا به هم اوري چې په پاکستان کې د شیعه او پیو جماعت کې چاودنې په لسکونو کسانو ته مرجوب لاړولې. ګنشمیر افغانان غواړي چې د امریکا متحده ایالات باید په افغانستان کې زیاته ونډه ولري، سره له دې چې د ملي وحدت حکومت په انتخاباتو کې له درغلیو وروسته د امریکا په منځګړیتوب جوړ شو، د اکثریت افغانانو لپاره د منلو وړ دی. دا د یوې نظر پوښتنې ځینې برخې دي چې د ټولنیزو اقتصادي څیړنو د یو مرکز لخوا ترسره شوې ده. په دې سروې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یو تحلیلي مضمون هم خپور کړی دی. په اړه یې جانقه علي کوزی راپورټ لري.
دا نظر پوښتنه د لنګر ریسرچ اسوسییټ موسسې چې مرکز په نیویارک کې دی او د افغانستان د ټولنیزو اقتصادي څیړنو مرکز په ګډه نومبر میاشت کې کړی او د افغانستان په بیلابیلو برخو کې له 2000 زیاتو کسانو نه پوښتنې کړې دي. په دې سروې یا نظر پوښتنه کې د پوښتل شوو کسانو په سلو کې شپږ څلوېښت ویلي چې د امریکا متحده ایالات باید په افغانستان کې له ټاکلي پلان څخه زیاتې ژمنې وکړي. د ناتو متحده هیوادونو له افغانستان څخه خپل جنگي عسکر ایستلي او په نوي غیر محاربوي ماموریت کې شاوخوا 10,000 تنه پریښي چې دا شمیر ممکن د روان عیسوي کال په پای کې 15,000 ته راټیټ شي. واشنگتن پوسټ ورسپارل کې افغان چارواکو په تیرو څو اونیو کې داسې وښودل چې دوی د روان کال په پای کې د امریکا د زیات حضور تمه لري. په دې نوي نظر پوښتنه کې د پښتون شوو کسانو په سلو کې 29 ویلي چې دوی په افغانستان کې د لږ شمیر امریکایي ځواکونو پلوي کوي او یا د بیخي امریکایي عسکر په دې هیواد کې نه وي. د پښتون شوو کسانو یو پر درېمه برخه په دې باور ده چې په راتلونکي کې د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو ونډه ډېره مهمه ده او دوی ملاتړ کوي. په دې نظر پښتنه کې د نومبر میاشت کې د هرو لسو کسانو شپږوی ویلي چې د شخړو او جنایتونو پر وړاندې د دوی امنیت بد نه دی. خو له هغه وخت راهیسې په افغانستان کې د طالبانو د حملو له امله ممکن له خلکو سره د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې وي. دا په داسې حال کې ده چې په یوې وروستۍ حمله کې د پنجشنبې په ورځ په لغمان ولایت کې د سړک د ماین په چاودنه کې د سیمه ییزو پولیسو یو قوماندان ووژل شو او د هغه د جنازې په مراسمو کې د چاودنې پر مهال 12 تنه ملکیان او 4 پولیس هم ووژل شول. په نظر پښتنه کې خوده شوې چې د افغانانو په سلو کې 350 کسان فکر کوي چې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې درغلي شوي وي، خو د ملي وحدت حکومت د اکثریت افغانانو د تایید وړ دی. د پښتنو شو افغانانو درې پر څلور برخه باور لري چې جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله مشروعیت لري. په سلو کې یو شپېته کسان په دې نظر دي چې افغانستان پر سم لوري روان دی. دا رقم په 2013 کال کې په سلو کې 48 و. په دې نظر پښتنه کې زیات شمیر افغانانو په هیواد کې د برېښنا د نشتوالي، بیروزګاری، په حکومت او پولیسو کې د اداري فساد له امله شکایتونه کړي دي.
د لنګر ریسرچ اسوسییټډ مؤسسې د سروې په اړه مې د مالیزیا په ملایا پوهنتون کې د حقوقو د پخواني استاد نصیر جلالي نظر اخیستی. لومړی مې ترې وپوښتل چې له لویه سره د سرویګانو په باره کې دی څه وایي.
په افغانستان کې د خلکو نظر شاید ټولنې په دود او په دې پسې زیات مربوط وي. کله خوشبیني رامنځته شي مګر هغه خوشبیني شاید ډېره موقته وي. نو په دریو میاشتو کې هغه تغییر وکړي، یعنی ټولنیز نظر داسې یو ثابت نظر هلته نه داسي چې ډېر وخت لپاره پاتې.
دغه سروې په افغانستان کې سوې ده. فرزن دوی سرویګانې دي. یوه سروې یوې بهرنۍ موسسې کړې ده، فرزن لینګر ریسرچ اسوسییټډ موسسې مرکز په نیویارک کې دا سروې کړې ده. څه فکر کوئ دوی د خپلو تجربو له مخې ممکنه نه ده چې بهتره سروې وکړي او د خلکو نظر نسبتا دقیق راوخلي؟
دوی په دې مسایلو کې شاید تخصص ولري، خو شاید دغه غربي معیارونه د ستاتستیک یا د سروې دي دغه تطبیق په افغاني جامعه کې یو څه حد پورې دونه واقعي بین نه وي.
که چیرته د لنګر ریسرچ اسوسییټډ د موسسې نتیجې ته راشو، دوی وایي چې یو شپېته په سلو کې افغانان د دې سروې له مخې په دې باور دي چې افغانستان په سمه خوا روان دی. حال دا چې په 2014 کال کې د یوې سروې له مخې 48% کې افغانانو داسې باور درلود چې افغانستان په سمه خوا روان دی. که چیرته دغه پوښتنه یې له تاسې کړې وای سي، تاسو څه نظر ورکوئ؟ تاسو په سروې والو ته څه ویل؟
زه خپلم یعنی یو وخت ډېر خوشبینه وم په اوایلو کې چې دغه دولت حداقل په دغو باندې موافقه وسوسي، یو ملي اتحاد وسي او یو دولت دې په نتیجه کې جوړ شي. دا خوشبینی موجوده و. یا خپل د رئیس جمهوری کوم انتخابات وسو، مخکې له دې نه دومره خوشبینی موجوده نه و. او بل خوشبینی هغه وخت زیات وسوسي خپل اشرف غنی بعضی وعده خلکو ته ورکړي، یا ملت ته دا وعده اجمنه وکړي چې زه به خصوصا د فساد په ضد باندې یو ډیره جدي مبارزه کوم. نو په غو اساس باندې د خلکو خوشبینی تقریبا دولت ته زیات است، و خدای ز مرور زمان هغه وعده کاملی نسی. یعنی زه خپلم شاید شپږ میاشت مخکې کوم څه ما نظر درلود، وس شاید یو په حقل باندې یو څه تشویش ولرم.
استاد جلالی، تاسو د مرکې په پیل کې وویل سی په افغانستان کې د خلکو نظر ثابت نه دی، نو په جینو سرویګانو باندې ډیر اتکا نشي کېدی. اوس خپل هم تاسو تقریبا ورته نظر ورکوي، وای سي سي څو میاشتې مخکې زه خوشبینه وم خو اوس خوشبینه نه یم، څرنګه؟
خدام هم دا شاید سي موږ نظرم لغه شرایط سره تغییر کړي. په سیاسي سیستم کې کوم تغییر راځي یا بعضی تشویشونه رامنځته کیږي، فرضاً سي دا اوس فیلن سي دی ولسي جرګې له خوا فرضاً کاندیدان څوک رد سوي دي یا څوک قبول سوي دي، په دې ساکم شاید خلکو ته یو څه تشویش دي وي چې دا دولت بیا هم توان پیدا نه کړي په شپږو میاشتو کې په سلا یو کابینه جوړه کړي. نو طبعا دغه شوینه دي چې د خلکو په اطمینان باندې یا د خلکو په افکار او نظریاتو باندې د دې دولت مقابل کې یو څه تشویش را مابین ته کوي او د خلکو نظر بدلیږي. ما خپل وسه دا وایم څو وخت به وکولای شي دا دولت یو منظمه کابینه را مابین تکړي، ځکه هر څه منتظر دی ته دي چې دغه دولت جوړ شي تر څو دغه اقتصادي انجن یا اقتصادي ماشین پرو په کار باندې وکوي.
استاد جلالی، تاسو دا فکر کوئ که چیرته فرزن یو دوه میاشتې وروسته د افغانستان حکومت کابینه ولري، که په هغه وخت کې له تاسو سره څوک د سروې په حساب پوښتنه کوي، تاسو بیا خوشبینه یاست نسبت دغه اوس حالت ته؟
مهمه دا ده چې کابینه په څه شکل جوړیږي، کوم افراد په دې دولت کې راځي. طبعا هر څوک یو نظر لري، د اشخاصو په حساب کې یا خپل د دولت کړولو په حساب کې یا څومره د ازمنې سي کړی دي، هغه آیا دې ته یو جدي اقدام یا شروع کیږي یا نه؟
استاد جلالی، مننه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د هلمند امنیه قمندان هغه راپورونه ردوي چې اسلامي دولت ډلې ته منصوب قمندان مولا عبدالرؤف طالبانو نیولی دی. وړاندې د هلمند له امنیه قمندان سره مرکه خبرو، خو اوس به د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان راپور راواخلو. دغه سازمان په خپل کلني راپور کې په افغانستان کې د پولیسو لخوا د سرغړونو، ملکي مرژوبلي او اندېښمن سیاسي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا سازمان له افغان حکومت غواړي چې د تیرو 13 کلونو د لاسته راوړنو د خوندي ساتلو لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ د آسیا د برخې مسؤل وای، افغان حکومت باید له بشري حقونو څخه د سرغړونو د مخنیوي، د بشري حقونو د قربانیانو لپاره د عدالت د ټینګښت او د بنسټیزو ازادیو د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه واخلي. فلم کاین په 2014 کال کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د هیومن رایټس واچ په کلنی ریپورت کې اندېښنه ښودلې ده او وایي چې په دې هیواد کې له ستونزو ډک سیاسي انتقال او ناڅرګند حالت هغه لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي چې افغانستان په تیرو 13 کلونو کې لرلې دي. د افغانستان په اړه د بشري حقونو د نړیوال سازمان په کلنی ریپورت کې ویل شوي د امنیتي ځواکونو لخوا د شوو تیریو پر وړاندې مافیت اوس په دې هیواد کې په یو دود بدل شوی دی. په دې ریپورت کې په ځانګړي ډول د قندهار د پولیسو پر چلند انتقاد شوی او سیمه ییز پولیس یې له بشري حقونو څخه په جدي او سترو سرغړونو تورن کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو د کابل د ساحوي دفتر مسؤل شمس الله احمدزی دا ریپورت تاییدوي او په هیواد کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو او زور زیاتی زیاتره پړه پر حکومت اچوي.
په هغه ټولنه کې چې قانون واکمن نه وي، دولتي واکمنۍ شتون ونه لري، هلته د مختلفو د بشري حقونو د سرغړونو عیني شاهدان چې هره ورځ وینو، انسانان وژل کېږي یا جنسي تېری کېږي یا اختطاف کېږي. بعضې مواردو کې دولتي کارکوونکي پکې یعنی مستقیم لاس لري. کله چې قانون واکمن شي، بیا د قانون په وړاندې د افغانستان د ټولو خلکو حقونه یو شان کېږي.
هیومن رایټس واچ په خپل کلنی ریپورت کې ویلي په 2014 کال کې په افغانستان کې خوځو حقونه له ګواښ سره مخامخ وو. د دې ریپورت له مخې تیر میلادي کال د افغانستان په مختلفو سیمو کې د خزینه پولیسو فعالانو او کارکونکو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات وو او دولت د خوځو پر ضد د تاوتریخوالی د مخنیوي د قانون په عملي کولو کې جدي ګامونه نه دي اخیستي. په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو پر ضد د ګواښونو موضوع هم د بشري حقونو د نړیوال سازمان په ریپورت کې یاده شوې ده. د دې ریپورت له مخې د 2014 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې پر افغان ژورنالستانو شاوخوا 18 بریدونه شوي دي. د بشري حقونو د آسیا د برخې مسؤل فلم کین د دې ریپورت له لارې پر افغان حکومت غږ کړی دی چې د ښځو حقونو ته جدي پام وکړي، د امنیتي ځواکونو لخوا د سرغړونو پوښتنه وکړي او د بشري حقونو او د تیرو 13 کلونو د لاسته راوړنو د خوندي ساتلو په اړه شوې ژمنې عملي کړي.
د هلمند امنیه قمندان هغه راپورونه رد کړل چې له اسلامي دولت ډلې ته منصوب قمندان ملا عبدالرؤف د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوی دی. نبی جان ملاخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې کڅه هم په هلمند کې د اسلامي دولت فعالیتونه رد کړل، خو ویل چې د معلوماتو له مخې د طالبانو د مخکنی قمندان نه دی نیول شوی. له ښاغلي ملاخیل سره صفي الله سانکزي مرکه کړې ده.
مګر دا معلومات چې د خلکو منطقې نه کېږي، عبدالرؤف خادم وایي چې د منطقې خلکو ته علما ورته په هغه منطقه کې چې خلکو ته ویل دي چې زه نه غواړم چې د آیستای په دستورو قمانده باندې خپل وطن وران کړم او دا د سیمې کې تشنج پیدا کړم. د منطقې د خلکو د نظراتو په مطابق باندې تر اوسه پورې هلته داسې آثار او علایم چې د داعش خارجي ګروپونه یا عبدالرؤف د داعش ته لارې پالنې
یعنی دغه ریپورټونه تر کومه پورې اوس رښتیا کېدای شي چې واقعا ملا عبدالرؤف نیول شوی دی؟ ته په پام چې تاسو وویل چې دوی سره لانجې هم په همدغه مسایلو باندې راختلې وي.
دا لانجې خو د سیمې خلک له دې نه خبر دي، په همدغه مسایلو باندې دوی پوه دي او موږ سره موږ همکار سي پورون نغلي ودلته.
یعنی دغه ټول مسایلو ته پکتو څومره پورې دغه اوازې او ګنګوسي رښتیا دي چې واقعا ملا عبدالرؤف د خپل کسانو سره یو ځای د طالبانو لخوا نیول شوی وي؟
زه د محکمې اطلاعاتو له مخې نه چې په محل کې موږ تر راغلي دي، د دې د بندي کېدو او د دې لپاره د خلاصه کېدو اطلاعات نه تاییدي هغه منابع، او دا یې ماته وویل چې عبدالرؤف د خپل کور چې د نالان د منطقې ده، د نالان د کلي ده، هغه د خپل کور شاوخوا هم داسې کمربندي دفاعي بڼه اختیار کړې ده.
کجکي د خلکو د شورا د رئیس په اړه باندې څه معلومات دي ویل کېږي چې دا وژل شوی دی؟
منطقه په دې اخري د شورا رئیس وو خدای پاک دې شهادت قبول کی هغه د مخکنیو بعضی مسایل پر اساس باندې د د ترستان د تو جمال ما جماعت ورغلی او د دې منځ د ادا کولو په وخت کې شهادت ورکړل.
د هلمند امنیه قمندان نبی جان مولا خیل وو ویل کیږي چې په هلمند کې د داعش مشر یو وخت د ګوانتنامو په زندان کې بندي وو. بلورته د امریکا د کانګرس یو مخکښ غړي وویل چې د طالبانو 15 غړي چې له ګوانتنامو زندان خوشي شوي دي له قطر څخه له حقانی شبکې سره تماسونه لري. امریکا د تیر کال په مې میاشت کې د طالبانو 15 بندیان نور الله نوري، خیر الله خیرخا، محمد نبی، محمد فاضل او عبدالحق وسیق د یو امریکایي اسیر په بدل کې قطر ته وسپارل. د امریکا دفاع وزارت وایي چې قطر ډاډ ورکړی دی چې دا کسان به داسې اقداماتو ته نه پرېږدي چې خطر وزي شوي. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهوری غشتونکو ګوند یو سناتور موبایل له ګوانتنامو بند خوشی شوی طالبان له حقانی شبکې سره په تماس کې دي. د طالبانو 15 بندیان تیر کال د یو امریکایي اسیر بو بریګډال په بدل کې له ګوانتنامو محبس خوشی او قطر ته ولېشل شول چې لا هم په دغه هیواد کې اوسي. سناتور لینسی ګراهام چې منځنی ختیځ ته ډیر سفرونه کوي او په دې وروستیو کې قطر ته تللی وو د پنځشنبه په ورځ موبایل اندېښنه یې لرله چې یو له دغو 15 تنوبه له قطر وتلی وي، خو د قطر د سفر په لړ کې ډاډ ورکړی شو چې درست په دغه خلیجي هیواد کې دي. پینتاګون د پنځشنبه په ورځ وویل چې له قطر سره کار کوي او ډاډ لري چې له خوشی شویو طالب بندیانو د هر ډول خطر مخه به ونیسي. قطر د تیر کال په می میاشت کې د ولسمشر بارک اوباما له لوري په دې وستایل شو چې د 15 طالب بندیانو په وړاندې د یو امریکایي پوځي بو بریګډال د تبادلې لانجمنه معامله ممکنه کړه. قطر شمنه کړی چې د ګوانتنامو له بنده د 15 خوشی شوي طالبان به تر یو کال پورې وڅاري، خو وروسته به پریښودل شي چې لاړ شي. سناتور ګراهام اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل دا یوازې د یو کال معامله ده، موږ ډاډه یو چې دوی به بیرته د جګړې میدان ته لاړ شي. د همداراز ویل د حقانی شبکې ځینې کسان یې لیدو ته راغلي ول. دوی ارتباطات لري، 15 واړه په افغانستان کې د ننه تماسونه نیسي. ګراهام چې د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې غړی او په دغه جرګه کې په بهرنۍ پالیسۍ کې تل مخکښ رول لوبوي وویل چې د دې ویرې خلاف 15 واړه طالبان په قطر کې اوسي. پینتاګون یا د امریکا دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې د بندیانو په اړوندو قضیو به تبصره ونه کړي. په دې خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د خوشی شویو طالبانو بیا فعالیت جدي ګڼي او له پوز استخباراتو، قانون نافذونکو او ډیپلوماټیکو چینلونو سره په نږدې همکاري په دې برخه کې کار کوي چې د هغوی بیا فعالیت محدود او د ضرورت په وخت کې اقدام وکړي. د امریکا د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې هم دا راغلی چې پینتاګون د قطر له حکومت سره نږدې شراکت او همکاري لري او دوی ډاډ لري چې د طالبانو د هر راس خطر د محدودولو توان لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماشام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا رادیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان د ولایتي شوراګانو استازي د ولسي جرګې هغه پریکړه چې ولایتي شوراګانې د نظارت حق نه لري له اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. د څه باندې لسو ولایتونو د ولایتي شوراګانو استازو په کابل کې خبرداري ورکړ که ولسي جرګه خپل پریکړه بدله نه کړي د کابل پر لوري به د خپل ولایتونو لوی لارې وتړي. ولسي جرګه سوي له کابل د سفیو لاسن اگزی پراپور کې اور.
د افغانستان د ولسی جرګې د پریکړه چې ولایتي شوراګانې د وزارتونو لکړنو او پروژو څخه د نظارت حق نه لري د دغو شوراګانو د استازیو له توند غبرګون سره مخ شوه. د ولایتي شوراګانو استازیو د جمعې پورس په کابل کې په یو غونډه کې د ولسی جرګې پریکړه د اساسي قانون خلاف وبلله او دای د امتیاز اخیستلو یو لار وګڼله. دغه استازیو خبرداري ورکړ که ولسمشر د دوی شکایت ته مثبت ځواب ورنکړي د ولایتونو لارې به وتړي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانگزی په دې اړه وویل
ولسی جرګې وکیل صاحبان په دغه خاطر چې د دوی پروژې دي یا نور والی صاحبان سره یا نور چارواکو سره د دې په معاملې کې دي، نو دغه کار لپاره د ولایتي شوراګانو نه د نظارت واخیستل ته چیرې رئیس جمهور دې موږ غاغوانه ورې موږ به د لوی پکتیا حکومت دروازه سیدا د خلکو پر مخ وتړو او پر هر ولایت د ټول خلک راځي
ښاغلی ستانکزی وویل د ولسي جرګې تر وکیلانو د ولایتي شوراګانو استازي د خلکو ستونزو ته ژر رسیدګي کوي، نو باید د نظارت حق هم ولري. د ولایتي شوراګانو دغه استازیو د غبرګونونو وروسته له هغه ښکاره کړل چې ولسي جرګې له ولایتي شوراګانو څخه د پروژو د نظارت د حق د اخیستلو مصوبه تایید کړه. د کندهار د ولایتي شورا یو استازی احمد سیلاب هم ټینګار کوي چې ولسمشر باید د ولایتي شوراګانو د نظارت حق سلب نکړي.
د نظارت د حق سلبول دي چې دا کار وکړي. د ولسی جرګې څخه دا کار موږ په کلکه باندې غندو. رئیس جمهور څخه په ډیر د نن باندې هیله کوو چې سترنج زموږ د پارلمان په مابین کې سترنج بازی ونه کړي، د قانون د توشیه څخه مخنیوي وکړي.
د کابل، پروان، نیمروز، کندهار، زابل، پنجشیر، کاپیسا، کندوز، فرا، میدان وردک، لوګر او دایکندی استازیو په دې غونډه کې برخه اخیستی وه. اخو د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د جرګې د اساسي قانون لمخې د ولایتي شوراګانو د نظارت حق اخیستی دی، خو په نورو برخو کې بل دغه شوراګانو سره همکاري ته دوام ورکړي.
شورای ولایتي په خپل مهال په خپل ولایت کې دوی مشوره ورکړي والی ته، قومندان د نورو ارګانو ته اته نظارت میدرغه لسټ مشوره ورته ورکولو شوای. د دې پاسه دوی کله چې رات کې رئیس جمهور د قانون چې باید دوی ته کار سپارد ورنکي، نو دا ورسیګا پرونه ولوم راز د تایید کې شو باید دوی ته صلاحیت د نظارت ورنکي ځکه چې د قانون اساسي په خلاف راځي.
ولسی جرګه په داسې حال کې د ولایتي شوراګانو د نظارت حق د اساسي قانون خلاف بولی چې د ولایتي شوراګانو د قانون په څلورمه ماده کې د مشورې او نظارت له حق یاده ونه شوې ده. د ملي شورا غړیو د مخکنی افغان ولسمشر حامد کرزي په دوره کې په یو ګډ کمیسیون کې د ولایتي شوراګانو د نظارت د حق د سلب مصوبه جوړه کړې وه. صفی الله ستانگزای، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د پاکستان د سند یالت د شکارپور ښار په لکه در نومه سیمه کې د شیګانو په وی امام بارګا کې یا جمعات کې چاودنه شوه چې په نتیجه کې پلسکونو کسانو ته مرجوب لا وشته ده. له پاکستان د ازادي رادیو خبريال زبیح الله شفق راپور لري.
د پاکستان د سند ایالت په شکارپور ښار کې د شیګانو په یو امام بارګا کې بمی چاودنه شوه چې لسګونو کسانو ته مرجوب لا ډول ده. د سند شکارپور ښار د امنیتي او روغتیایي چارواکو په وینا د جمعې پرز د شکارپور په لکه در نومې سیمه کې د شیګانو په یو امام بارګا کې دنه بمی چاودنه شوه چې په نتیجه کې تر دې د ملک تر لږ شل کسان وژل شوي او تر 500 زیات ټپیان دي. دوی وایي چې د چاودنې پر مهال په کربلا مولان نومي امام بارګا کې لسګونه کسان د جمعې پر لمانځه ولاړو. د پیښې ټپیان د شکارپور دولتي او د دې ښار بېلابېلو نورو روغتونو ته لېږدول شوي چې د ډېرو ټپیانو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. چارواکي وایي چې په مړو او ټپیانو کې ګڼ شمېر ماشومان او مېرمنې هم شامل دي. ځایي پولیس وایي چې د چاودنې د څرنګوالي په اړه یې پلټنې پیل کړې، خو تر اوسه جوته نه ده چې آیا دا یو ځانمرګی برید و او که په امام بارګا کې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. د شکارپور د دولتي روغتون مشر ډاکټر شوکت علي میمن رسنیو ته د پیښو تلفاتو په اړه وویل. تر دې دمه زموږ روغتون ته شل مړي او 500 زیات ټپیان راوړل شوي او دا لړۍ لا دوام لري. که څه هم موږ په روغتون کې بیړنۍ حالت اعلان کړی، خو له موږ سره د ټپیانو د درملنې لپاره پوره سهولت نشته، خو هڅه کوو وضعیت کنټرول کړو. لکه در د شکارپور پر نفوس سیمه ده چې ډېری اوسیدونکي شیګان او پاکستانی هندوان دي. په دې سیمه کې تر دې مخکې هم د شیګانو پر امام بارګاو او د هغوی پر مذهبي مشرانو بریدونه شوي چې لسګونه کسان پکې وژل شوي دي. د سند ایالت په شکارپور کې د شیګانو پر امام بارګا دا برید په داسې حال کې شوی چې د پاکستان صدر اعظم نو شریف پر همدې ورځ په کراچۍ کې وو او د دې ښار او د سند ایالت په عمومي وضعیت یو امنیتي غونډه را بللې وه. په شکارپور کې دا برید په داسې حال کې شوی چې د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر پوځي خونځې د پاکستانی طالبانو تر خونړي برید وروسته په ټول پاکستان کې امنیتي اقدامات کلک شوي او امنیتي ځواکونو پکې پراخ تلاشي عملیات هم پیل کړي دي. تر دې مخکې د رواني میاشت په 9 نیټه اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې هم پر یو امام بارګا کې ځانمرګی برید شوی چې په نتیجه کې 8 کسان وژل شوي وو. د پاکستان صدر اعظم نور شریف، ولسمشر ممنون حسین او یو شمېر نور حکومتي چارواکو او سیاسي مشرانو په شکارپور کې په امام بارګا کې چاودنه غندلې او د سند ایالت له چارواکو غوښتي چې د ټپیانو په ترملنه کې غفلت ونه کړي. د یادونې وړ ده چې په شکارپور کې د شیګانو پر امام بارګا د برید مسؤلیت ته تر دې دمه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستې.
د سند په شکارپور کې د شیعو په جماعت کې د چاودنې د قربانیانو شمېر د ځینو راپورونو له مخې 15 تنو ته رسېدلی او فرانس پریس اژانس وایي چې د مړو شمېر 40 ته رسېدلی دی.
ستاسو له پیغامونو نه
سلام علیکم. زمون خدا غا پیغام دا ورورا دغل ته رئیس د کانال راغله، د کانال مکه درګر د خرسي او خلکو له امر کوي دا حکومت څنګه شارې نه پرسان حکومت دی که اوس مونږ یو معمولي کار وکړو غریب سړي کې اتکړی مچول کېږي زندانی کېږي ما بسته مړل کېږي او دغه رئیس صاحب جلال آباد د ولایت د کانال رئیس چې دی دې ټول ځمکې په چاردۍ باریکاو کښې هم خرڅې کړې او په سامرخېلو کښې هم د دې د مخنیوي څوک نشته که د افغانستان د دې د پلار دی
په ننګرهار امنیتي وضع بېخي خرابه ده په ټولو ولسوالیو له امنیتي خاموش شي بېخي وضع خرابه ده اردو والا نه شي تللی که لاړ شي هلته طالبان ورته را وځي الاله یې ولي مشکلات بېخي زیات شوي دي د ننګرهار په سره باندې بېخي امنیت خراب شوی ده لوړو چارواکو نه دا غواړو چې ننګرهار کښې امنیت را وي اردو والا مثال چې کور له خاران اړ شي
له ننګرهار مو د ازادي راډیو د څو تنو اورېدونکو څرګندونې اورېدې له همدې سره دا خبري مجله سرته رسېږي البته یوه یادونه کوم چې سبا د 8 بجو په خپرونه کې ازادي او اورېدونکي پروګرام لرو په دې پروګرام کې ستاسو په ږغ ګڼډ ثبت شوي پیغامونه خپروو بله خبري مجله سید سمیع عباس وړاندې کوي سټوډیو ته په خیر راغلی
تشکر احمد شبر شما خسته نباشید